آزاده پاتسپوکی
در امواج آزادی.
د آزادی په څپو کې د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې له طالبانو سره د روسیې پر اړیکو او په سیمه کې د نفوذ د زیاتولو لپاره د روسیې په هلو ځلو خبرې کوو. د اونۍ روسیې په مسکو کې د طالبانو سفیر ومانه ګل حسن هغه جکپوري ډیپلوماټ چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته په مسکو کې د سفیر په توګه دنده پیلوي. تر دې وړاندې د روسیې ستري محکمې د اپریل په 18مه طالبان د روسیې د ممنوع ډلو له لیست وویستل. ورپسې د طالبانو پلاوی د سن پیټرسبورګ نړیوال اقتصادي فورم ته وبلل شول. سره له دې چې روسیه لا هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، له هغوی سره یې تعامل زیات کړی او هڅه کوي چې د طالبانو له حکومت سره په تدریج اړیکې پراخې کړي. خو له دې سره سره د افغانستان له درکه خپلې اندېښنې هم نه پټوي. په وروستیو کې د دغه هیواد دفاع وزیر وویل چې په افغانستان کې تر شل ډېرې تروریستي ډلې حضور لري او دا ډلې د منځنۍ آسیا لپاره ګواښ پېښولی شي. په دې موضوع د بحث لپاره زموږ میلمانه دي د جرمني په برلین کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر، د کابل پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژند او په مسکو کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات غاوس جان باس. درې واړو میلمنو ته هرکلی وایم. تاسو اوریدونکو ته هم کوم غوښتل چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ د خبرونې په ترڅ کې وخت درکوو چې زنګ را ووهئ او خپلې پوښتنې وکړئ. لومړی اتمر صاحب، ستاسو په نظر له طالبانو سره د روسیې اړیکې همدا اوس په کومه سطحه کې دي؟ اتمر صاحب
بله سلامونه و نیکی له سامان صاحب تاستا او ستاسو قدرمنو میلمنو تا جناب جانباز صاحب تا و پیژان صاحب تا و ریدونک تا سلام و جاودی کیله
کور بدن.
روسیا په اوس وخت کې یو نوع د مجبوریت له مخې، البته دا مجبوریت به زه بیا توضیح کوم، طالبانو سره په اړیکې کې دی، غواړي چې دغه اړیکې وساتي. البته دغه روابط ډیری تکتیکي روابط دي. په هر صورت روسیا د څو خبرونه یا څو شیانو نه په تشویش کې دغه رابطه د طالبانو سره ساتي. اول دا چې خپل د جنوبي سرحدونو د امنیت مسله ده، چې په دې کې منځنۍ آسیا هیوادونه راځي. روسیا دا غواړي چې د خپله د طالبانو په وسیله دغه اعتماد ترلاسه کی چې گویا د دوی حریم ته امنیتی تهدید متوجه نه دی. بل دا چې روسیا دا هم غواړي کله چې امریکا او غربي هیوادونه په افغانستان کې حضور نه لري، د دوی د خلای قدرت نه په استفادې سره دوی غواړي چې خپل نفوذ په سیمه کې او مخصوصا د طالبان سره دیر نژدې وساتي. بل منطقوي رقابتونه دي کوم چې روسیه په سیمه کې لري، او همدغسې د افغانستان موقعیت د روسیې دپاره، هم د ترانزیت له اړخه، هم د انرژي د انتقال له اړخه، چې د مثلا د ټاپي پروژه ده چې د منځنۍ آسیا نه ورځي، همدغسې د کاسا 1000 پروژه ده، همدغسې د رول ریلو د ترانس پټلۍ پروژه ده، او دغه مسیر د افغانستان د روسیې د تجارت دپاره او یا د منځنۍ آسیا د هیوادونو د تجارت دپاره ډیر مهم دی. بله خبره دا هم ده چې روسیه، چین، ایران دا هم غواړي چې طالبان سره د دوی رابطه ډیر نږدې وي، ځکه چې دا تقریبا دغسې یو په مجموعي توګه د سیمې په سیاستونو کې د دوی نفوذ ډیرولای شي او همدغه سه په امنیت شورا کې کله چې چین او روسیا د امنیت شورا دایمي غړي دي او د ویټو حق لري دغه په اصطلاح توافق نظر باید دوی په افغانستان کې سره ولري. نو دغه څو عمده مسایل دي چې روسیا دې ته مجبور دی چې طالبان سره نږدې اړیکې ولري. البته دا اړیکې مخکې ما ویلې دا تکتیکي اړیکې دي نه ستراتیژیک. تر اوسه پورې روسیا دغه تشویش لري چې داسې نشي چې د افغانستان ځینې هغه ډلې چې دلته دي او دا یو ګواښ دی د سیمې د هیوادونو دپاره د دوی دغه په اصطلاح د منځنۍ آسیا هیوادونه او یا خپله د روسیې جنوبي سرحد بې ثباته نه کړي.
بله ډېره مننه اتمر صاحب. جانبا صاحب ستاسو نظر څه دی چې روسیا له طالبانو سره د مجبوریت له مخې اړیکې پالي او که فکر کوي چې په افغانستان کې اوس امریکا او لویدیز نشته او دوی له امریکا سره د دښمنۍ له مخې هم غواړي چې له طالبانو سره نږدې واوسي؟
سلام
تاسو ته
سلام
وایم.
سلام سلامات
اوسې
مرسته په خپل ځان ته ټول او دې سلامونه وړاندې. څنګه زه د څه فکر کوم چې د روسیې روابط افغانستان سره په پلاو په اوسو د مختلفو پلاوونو او فیشي دي. زه د څه فکر کوم هغه څه وان چې اوس ان په ټول درنښت زموږ د فرهنګ ستاسو مرسته زه به کوم چې دا نو اوس تاکتیکي اړیکې نه دي. دې کې تاکتیکي نشته د لشکره په دې اړیکو کې تاکتیکي نشته چې هغه ته په اړین ستاسو اشاره وکړي. اما روسیا د یوې ستراتیژي د مخه اوس اړیکې پالي اوسني حاکمیت سره د طالبان امارات او تحصیل لري. د ملي اړیکو کې د سې یو سلسله اصول دي. هغه سوال چې هغه ولا او کوټ د فاکتو وایو ولا او کوټ وایو چې دوی په رسمیت نه دي پیژندلي دا پروتوکول ته نه ورته وي. اما اړیکې په ټولي زتو جامع او سرپانځي یعنی اوس څه څه کوي کومې اړیکې دي چې مسکاوې کابل یا کندهار سره وي هم یې څه اړیکې لري څه په اړه څه اړیکې لري یعنی حتی د طالبانو نظامی آتشه یې په مسکاوې کې دی په خوا منل نظامی آتشه یې په تاسو یو ډیپلوماټ په حیث ځینې شو په لاسه کې نظامی آتشه یې دی وا منی دا په دې معنا ده چې پاور سره نظامی سکتوراسي اړیکې امنیتي اړیکې شتون لري. دا یو یعنی دا یو لوبه ده اوس چې روسیا نه غواړي په یوازې توپ یوازې ځان دا اعلان کړي چې ما دا حاکمیت په رسمیت کې زموږ ګرچه بیا هم د بینلي حکومت د ساګر په هیڅ تاسو ته وړم وایم چې په بینلي کنوانسیونی لیکو میثاق د نړیوال متحد کې د څه کوم نورم نشته چې هغه د نورم اوسې سیدا اورفو نشته چې دغه د رسمیت پیژندل کوم انسټیټیوشن نشته. د څه کوم شان نشته ته اړیکې لري ته په رسمیت پیژندل ته اړیکې پالي ته دا اړیکې نورم واخلي. نو په دې ترڅ کې زه په کوم کوم شی د تاکتیکي مرحلې نه دا اړیکې طالبان سره اوس اوخت مخصوصا په تاسو پرونی پرونی اظهارات اغلی زمیر قبول او اوري او ولولي یې اوري هغه پروفانه ډول ویل شي زمو هغه کوم نظامی امنیتي سکتوري چې کوم اظهارات کوي اعلان کوي هغه اشاره هغه ډول ته د شفافیت جمهوریت او دغه ځنه خپل قوم په افغانستان کې څین دغه او دا ډلې د اوسنۍ حاکمیت په کنټرول لاندې دي او موږ لیواله ستو او حتی د دې تمزید تحسین کوو چې موږ په دغه مبارزه کې د استدلال او ځپلو
لیکن دفاع وزیر بیا بل څه ویل تر دې مخکې دفاع وزیر ویل چې اندېښنه لري دا ډلې التشته او دوی ته تهدید پېښوي.
بالکل بالکل ما خبر نه ده اشاره مې وکړه چې نظامی امنیتی سکتور وخت په وخت وګوري. اوس زمیر کابولوف اوس دوه وظیفې لري، د ولسمشر سلاکار دی، یعنی مستقیما هغه د دسترسي لري ولسمشر ته، پوتین ته، او د بهرنیو چارو د وزارت د وزیر سلاکار. نو بیا چې دا رسمي دریځ دی چې هغه د دفاع وزیر خبرې په ترتیب دی ورته یا بله بڼه ورکوي یا یې تصحیح کوي. خو په هر حال هغه د کلچي او د خنجر سیاست خو ادامه لري. خو زه دا منم سروان چې په ټولیزه توګه د مسکو لید افغانستان ته اقتصاد محوره، تجارت محوره په لیدلوري کې نه دی. متاسفه یو اړیکې هغه وخت موږ کولی شو ورته ووایو چې دا هغه فیزي دي د جانبه منافعو ته ژمن دي، کله چې اقتصادي اړیکې ډېرې لوی او پراخې شي، کله چې دواړه هېوادونه د خپل هغه اقتصادي توانمندي په کچه وي، په بل هېواد کې پانګونه خپلې پیسې بندي او په لویو پروژو کې ښکېل شي، هغه وخت موږ کولی شو وګورو چې دغه اړیکې ریښتیا سره د ټوله معنا با محتوا دي، لویې ستراتیژي د مخه دي او یو آیندي ده. فعلاً دا اړیکې عمدتاً البته دا اړیکې ستراتیژي کې دي، ځکه چې روسیا افغانستان ته اوس په یو ستراتیژیک نظر یو لیدلوری ګوري، او اوس اړیکې اوسني هفتې نه سره لا نور هم پخوي او پراخوي.
ډیره مننه، سلامت اوسې استاد پیشان. که داسې ووایو چې روسیا د دې لپاره چې له لویدیځ سره اختلاف شته، دښمني شته، نو لځکه له طالبانو سره غواړي چې اړیکې ولري، او په عین حال کې نه غواړي چې ډېر مخکې هم لاړ شي، او غواړي چې د منځنۍ آسیا هیوادونه په طالبانو او په افغانستان کې د نورو ډلو په موجودیت وبیروي. دا نظر سره تاسو څومره موافق یاست؟ پیژان صاحب مایک مو روشانه کړئ، مایک مو روشانه کړئ چې ژغ مو ناراضي.
زما ژغ اوریوس
بس یاورو مهرباني.
سلامونه ټولو ته. فکر کوم د روسیا او د افغانستان اوسنی اړیکې موږ نه تاکتیکی بالکل او نه ستراتیژیکی بالکل تعریفه ولای سو. زما د مطالعې د مخې دغه اړیکې تاکتیکی ستراتیژیکی، یعنی یو څه تاکتیکی اول او په یوه ستراتیژیکی موږ کولای شو چې تعریف کو په اوسنۍ شرایط کې په دغه زمانی مقطع کې. هغه په دې معنی چې کله چې روسیا غواړي چې په افغانستان کې د حاکمې ډلې سره اړیکې وساتي، دا اړیکې بالکل اقتصاد محوره او د اقتصادي موخو د پاره نه دي، بلکې روسیا په یوه چې په افغانستان کې اوس داسې څوک حاکم دي چې هغه په نړیواله سطح باندې هغه رسمیت نه لري، او دوی د قربانی تیار نه دي چې دلته دوی سره هغه رسمي پروتوکول باندې مخته ولاړ شي او رسمي نظامی او دغه اړیکې ورسره ولري لکه د نورمال حکومتونو سره، لکه پاکستان کې چې لري یا مثلا په ایران کې چې لري. نو دوی غواړي چې دغه اړیکې تر هغه پورې وساتي او طالبان مصروفه وساتي او غوی خوشاله وساتي چې ترڅو پورې دی په قدرت کې وي، او ترڅو پورې چې د طالبانو د خوا څخه یا د افغانستان د جغرافیې د خوا څخه د طالبانو په شتون کې دوی امنیت ګواښ پیښ نه شي. دا په دې معنی چې په بل تعریف سره موږ دغه اړیکې ته پرګماتیک اړیکې موایو، یعنی واخ بینانه حالات ته په کتو سره د یو خوا څخه د طالبانو سره اړیکې ساتل، هغوی خوشاله ساتل، هغوی مصروفه ساتل، هغوی ته یو ډول پروتوکول ورکول، او په د بل خوا څخه نړۍ ته د نړۍ د نړۍ نیت او د نړۍ خبرګون ته پام کول مخکې یادونه وسو چې دی د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې دی د ویټو حق لري او الته لومړی خبره کولای شي نو دی غواړي چې هغه حیثیت هم راچچ نکي د دغه سی ویډل سره چې اړیکو کې چې هغه نور نړۍ په رسمیت نه پیژني دا اړخه چې دی دا موږ ویل چې دا پراګماتیک تاکتیکي اړیکې دي د بل خوا څخه روسیا په افغانستان کې ستراتیژیک اړیکې هم غواړي چې وساتي یا وپالي اغه په دې معنا چې روسیا په یوه چې طالبان تر اباده په افغانستان کې نه پات کیږي طالبان بځي او طالبان د طالبان روسه به یو داس حکومت راځي چې هغه مشروع نظامي او د نړیوالو نورمونو پر اساس باندې یو نظامي او هغه داخلي او نړیوال مشروعیت ولري نو دی غواړي چې دا خلا تر هغه پورې چې دا غډاله په واکي د دې څخه په استفادې سره خپل ستراتیژیک اهداف هم د پام ونه غورځي هغه چې په دې معنا چې دی اقتصادي ستر اقتصادي پلانونه او موخې لري یو ټاپي او هغه نورو ملګرو دغه د پروګرام بلمنو یادونه وکړه خو زه غواړم د دې ترڅنګ یو بل شی ته اشاره وکم چې هغه د بریکس پروګرام دی چې هغه ستر اقتصادي پروګرام دی او دا نړیوال او روسیا په هغه کې ډیر ستر رول لري او روسیا غواړي چې هیوادونه خصوصا د سیمې هیوادونه په دغه چوکاټ کې په آینده کې د یو ستراتیژیک هدف پر بنسټ باندې را داخله کی کله چې په افغانستان کې حالات ښه کیږي او یو مشروع نظام راځي د به تیار کار کړي او دغه ستراتیژیک هدف ترلاسه کی ولی غواړي چې دا ستراتیژیک هدف ترلاسه کی او غواړي چې اوس پر دا باندې فکر وکړي ځکه چې تاسو ته معلومه ده چې دا پلیټ فارم یا دا جوړښت یا دا چوکاټ چې دی دا د غرب د پاره خصوصا د امریکا د پاره په اقتصادي لحاظ ډیر ستره ضربه ده او خصوصا کله چې خبره د دې کې چې دی غواړي چې عدالت چوکاټ کې یو نوې نړیواله کرنسی یا سکا چاپ کې او وګورئ دا ټول دا سکا پر نړیوال سټیج باندې شهرت ولري او په دوه هوادو کې د چلشت وایي نو دا خو مستقیما د ډالر د منځو کې دوه د یورو د منځو کې دوه دغه نو په دې خطر باندې موږ ویاړ سو چې دا اوسنی اړه کې چې طالبان سره دا ټول واکه تو تر پکاتو سره دا تاکتیکی او ستراتیژیک اړیکې دي ستراتیژیک په نظامی اهداف د لپاره او ستراتیژیک د اقتصادي اهداف د لپاره
bale ډیره مننه سلامت اوسه اتمر سه ځینی وای چې روسان به روسان په طالبانو ډیر باور نه لري او فکر کوي چې کله ودی سی وښنه اشاره وربشي د روسي ګټو ته بشا وړوي ستاسو نظر څه دی
یقینا هم دا خبر ده چې ما مخکې هر زمان ده چې د روسیې نظر او د دوی رابطه افغانستان سره تکتیکی ده ګوري طالبان د امریکې سره ډیر نږدې دي تر اوسه پورې روسیه په دې باور نه ده چې ګویا امریکا به طالبان سره نږدې اړیکې ونه لري د قطر دفتر تر اوسه پورې د طالبان د پاره یو سیاسي دفتر دی او قطر خپل هغه یو هیواد دی چې د امریکا د ګټو یو هیواد دی چې هغه په سیمه کې د امریکا ګټې خوندي ساتي د خپل د طالبانو د مشرانو تاکت ګوري که روسیې ته یو یا دوه کستلی هغه په بینالمللی یا سیمه ایز فورمونو که اغا بیلا مسئله ده لیکن ده طالبان و مشران پو منظمه توگه مخصوصا ده استخبارات و مشران ده دفاع وزیر ده داخلی وزیر هغه امنیتی سکتوری وزیران دوی قطر ته تګ را تک لري. او که تاسو داسې ووینئ په دې درې کلونو کې درې نیم کلونو کې د امریکا بې درېغه پیسې په هفته کې $540 million او د هغه نه هم پورته طالبانو ته ورکول کېدل. کله چې ترامپ راغی دا خبره یې وکړه چې ما دغه پیسې ودرولی دي، لیکن دغه پیسې اوس هم راځي طالبانو ته. څو ورځې مخکې خپله ترامپ ویل چې موږ دا پیسې ورکوو ځکه چې موږ دوی سره همکاري لرو، استخباراتي همکاري لرو. امریکایان د دې په خاطر چې البته القاعده او داعش نور ډلې چې د هغوی منافعو ته ضرر پېښ نه کړي، دوی هم مجبور دي چې طالبان سره خپل روابط نږدې وساتي. سره د دې چې ځینې مشکلات رامنځته کېږي، لکه اوس همدا د حبیبي مسله ده، کړه محمود شاه حبیبي چې امریکا غواړي دی او طالبان وایي چې دا ملک سره نشته. دغسې مسایل کېدای شي د دوی په منځ کې یو سلسله مشکلات پیدا کړي. د بلې خوا نه خپله روسیه تر اوسه پورې کوم ستراتیژیک تړون د طالبانو سره نه دی امضا کړی. سفارت ورکول خو دا معنا لري په ایران کې هم سفارت ورکول شوی، په پاکستان کې هم شوی، حتی په هند کې په دغه درشل کې دی چې دوی ته سفارت ورکړي، په ډن په ناروې کې ورکول شو. همدغسې دا دومره مهمه خبره هم نه ده او رسمي هم نه دی دا چې موږ ډېر په هغه باندې افشاري وکړو چې دا دغسې یو ستراتیژیک اړیکه د روسیا او د طالبانو ترمنځ موجودی. زه خو پر صورت د هر چا خپل نظر دی، خو بیا هم زما نظر دا دی چې روسیا تر اوسه پورې طالبانو سره کوم ستراتیژیک تړون نه دی لاسلیک کړی او نه شي کولی. حتی دغه هیوادونه لکه چین، روسیا چې دوی ډېر غښتلي هیوادونه دي، مخکې ما ویل چې دوی په امنیت شورا کې د ویټو حق لري، دوی تر اوسه پورې طالبان په رسمیت نه دی پېژندلی او نه شي پېژندلی، ځکه چې دا بیا بنګلي نورمونه دي. روسیا او چین نه شي کولای چې دغه نورمونه دوی ووځي. په هر صورت خبره دا ده چې طالبان هم تر اوسه پورې دغسې لکه هغه افپوسته توپ غوندې دوی اصلي ماهیت تر اوسه پورې معلوم نه دی. امریکایانو سره هم دوی اړیکې نږدې لري، روسانو سره هم دوی اړیکې نږدې لري، چین سره. خو د هر یو هیواد دید د دوی په برخه کې مختلف، د هغوی د ګټو پر بنسټ دی. روسان د خپل د ګټو پر بنسټ دوی سره اړیکې لري. د منځنۍ آسیا هیوادونه ازبکستان دوی سره په پوله کې شریک دی او تجارت ډېر نږدې دی. ایران په همدغه ترتیب سره، پاکستان په همدغه ترتیب سره، هند په همدغه ترتیب سره. هند او پاکستان د دوی رقابت وګوري په افغانستان کې همدغسې روان دی، لیکن نه هند او نه پاکستان تر اوسه پورې دې ته چمتو دی چې د دوی حکومت په رسمیت وپېژني. هر یو د خپل د ګټو په محدوده کې دوی سره تعامل لري. این هم همدغسې دی. چین مثلا ډېر خوشحاله په دې دی چې یو خو افغانستان د دوی د یو لارې او کمربندې پروژې غړی وي چې د دوی تجارت دې خوا ته وغوړېږي. بل دا چې د افغانستان زیرمې معدن د چینایانو سره قرارداد شي او چین دې ته لیواله دی، دې پسې نه ګرځي چې افغانستان کې مشروع حکومت دی که نه دی، هغوی خو خپل ګټې پسې ګرځي. روسان هم اوس دغه کار کوي. روس هم څو موده مخکې د دوی متخصصین په بدخشان کې، په تخار کې، په قندوز کې، دې ځایونو کې سرویګانې ترسره کړي دي او روسان دې ته چمتو دي چې د افغانستان په معدنه کې، په مخصوصا په نفت و ګاز کې دوی سرمایه‌ګذاري وکړي. دغه ټول هغه ګټې دي چې روسیه یې د افغانستان ځینې لري، چین یې لري، د منځنۍ آسیا هیوادونه لري، ایران یې لري، پاکستان لري، هند یې لري.
بله، ډېره مننه، سلامت اوسئ. جانبه صاحب، علاوه په دې موضوع چې د طالبانو په اړه ممکن روسان شک ولري، چې لکه څنګه چې استاد ورته اشاره وکړه چې نه پوهېږي نور هیوادونه هم چې دوی اصلا څه د چا لخوا دي، څوک ملاتړ کوي، څوک ملګری دي. علاوه په دې شک فکر نه کوي چې روسیا غواړي چې په راتلونکي افغانستان کې د پښې یو ځای ولري، یا یو داسې یو هر حکومت چې وي په هغه کې یو نقش ولري، او په عین حال کې غواړي چې سره لدی چې له چین سره روسیا ډېره نږدې ده، خو په دغسې مواردو کې په دغسې ځایونو کې سیالي هم ورسره لري. بختنه می داره چه لده روسیه ده دلچسپی سی پا افغانستان که ده ده سرم عرلری چه روسیه نگواری چه افغانستان یوازی چین تا وست باری یا بل هیوات تا وست باری، یه گوی تا در بست پلاس ور نشی.
خب بس گفت آوان سر محترم چه چکو تا وارن چه شما اول خود ده تا یاشتو ده استراتژیک تلون په دې دنیا کې چې تاسو وګورئ د هیوادونو اړیکو ته، نو تاسو به وګورئ چې ډېر کم هیوادونه دي چې هغوی ستراتیژیک تړون لري. ډېر کم ځینې هیوادونه ستراتیژیکې اړیکې لري، او د روسیې سیاست لکه مخکې چې ما ستاسو خدمت ته عرض وکړ، د یوې ستراتیژي د مخې کلي چې زما اشاره دې ته، او د دې ستراتیژي لمخه روسیا مختلف تکتیکونه مغه د پولشي او د خنجر سیاستونه افغانستان په اراضي کې د افغانستان په اوسني شرایطو کې چلی کوي. داسې دی چې ولاو چې سبا یو هیواد اعلان وکړي چې دا اوسنی حاکمیت نه ده، او دا اوس چې مثلا اړیکې لري دا اوسنی حاکمیت سره، او سبا همدغه هیوادونه یو اعلان وکړي چې زه افغانستان په رسمي توګه اسماتووی چې شبه کوي، دی اړیکې ته په کوم ستو زیرا مسته شي، څنګه چې یو څلون برا مسته شي نه. اما چې ځواب ته چې هر اړیکې د امره کې واد د ملي منافع او د ستراتیژیکو منافع په بنسټ، چې دی نو سبا به موږ دا کار کوي نه نمبر نه ته یو نن کې چې سبا په بل نه بل دا چې اوس
دا سوی چې د پرسمیت پیژندل شاید داسې هم نیوی چې نقش نه لري، مثلا دا اوس تاسو ټوله وایئ چې چین ورسره نږدې اړیکې لري، کومه داسې لویه پانګونه وکړه، کوم بل هیواد روسیه یا بل هیواد په افغانستان کې پانګونه وکړه؟ خو شاید هم یو دلیل همدا وي چې وایي دا حکومت پرسمیت چا نه دی پیژندلی، که سبا بل حکومت راځي هغه موافقه یا هغه قرارداد لغوه کولی شي، ځکه چې وایي تېر حکومت مشروعیت نه درلود.
یعنی څه ګارانټي مونږ لرو ښاغلی څاروان چې سبا چې دا اعلان وکړي چې مونږ د پرسنل پروفیشن له چا هغوی به د افغانستان سره اړیکې وپالي قراردادونه به امضا کړي؟
تضمین خو خیر نشته، اما د دې لپاره دلیل کېدای شي، یعنی یو څوک له بل هیواد سره موافقه کوي. مثلا تاسو وګورئ هغه قرضونه چې افغانستان داود خان په وخت کې د خلق د حکومت په وخت کې له روسیا اخیستي ول، لیکن د حامد کرزي په حکومت په وخت کې بیرته هغه قرضونه ورکړل، یعنی هغه دولت مکلف و چې پیسې ورکړي. لیکن که د طالبانو په وخت کې له چا نه څوک قرض واخلي، د افغانستان اوسنۍ اداره له چا قرض واخلي او بل حکومت راشي، شاید وری نه کې وای هغه حکومت چا په رسمیت نه پیژندلې.
داسې نه ده د فاکتو روابط دغه هیوادونه خپل د ریسک سره سم کوي، دا ریسک هغوی مني، ځان یې قبول کړی دی چې زه اوسني حاکمیت سره ریسک کې رسمیت پیژنم، قبولوم او ورسره اړیکې پالم. دویاستې دا هر هیواد پورې اړه لري چې څه رقم څه تعاملات کوي دې حاکمیت سره یا هغې حاکمیت سره رسمیت پیژندلې وړاندي، یا نو کې د فاکتو اړیکې ورسره ساتي. یعنی زګی کې کوم هغه نه ګور دا منم چې هیوادونه، حکومتونه، دولتونه باید استمرار وکړي، هیڅ شک نشته. مونږ یو غیر عادي حالت سره مخکې کېدای شي، مخکې نه لګار شي، یعنی داسې پرېسیدنتونه شته دي، داسې فابریکې شته دي، حتی دغه د شوروي اتحاد چې ایجاد شو ښاغلی ساروان، ځینو هیوادونه تر 1980 کال پورې دا اداره په رسمیت نه پېژني. همدا شوروي اتحاد یا د شوروي روسیه چې ورته ویلې موږ اولین دیواد چې پرځنه ته پیژندو بیا ترکیه بیا فنلند بیا داسې نور او دا غربي هیوادونو په کلونو کلونو دوی پرځنه ته پیژندو اما اوس سره یو ترکیب اړیکې ساتل او پر څه زه غواړم دغه دغه تیوري وغږېږم زه مثلا ډېر شدید من تحقیق د اوسني حاکمیت اما هغه شی وایم چې روان دي هغې نه موږ سترګې نه شو پټولی چې دا هیوادونه په تمامه معنا دوی سره اړیکې ساتو موږ اوس په کلماتو باندې غږېږو یا په اصطلاحاتو غږېږو هغه بله خبره دا هیوادونه هغسې اړیکې پالي چې پرون یې هم پاللې مثلا تاسو وګورئ ښاغلی صاحب زه په جمهوریت یو ډیپلومات ما ته د روسیې سفارت داسې معلومېږي داسې معلوم دی تاریخ یې تاریخ چه یې پرونی حالت یې اوسنی او یو څل مثلا راتلونکي ته هم کتی شم سلسه او تحلیل کولی شم ایجې کې څه تغییر راغلی څه تغییر عین حالت عین حالت البته چې روابط مثلا د دیموکراتیک ګوند چې بابا هلته بل رقم کې مخکې به د ایفان په وخت کې بل رقم کې اما اوسنی شاید په دې اړیکو محتوایي بدلون نه دی پیدا بل دا چې دلته ځینې اشارې نورې پیدا اوسو چې د ټاپي یا د افغان ترانس په دې پروژو کې منځنۍ آسیا هېوادونه کېږي نه روسیه روسیه یوازې داسې ډیکلریشن په سطحه دې چمتووالی ښودلی چې غواړي
بله په ټاپي کې برخه اخیستو بل د تیلو د مخزن یا زیرمې د جوړولو په برخه کې هم روسیه هغه دلچسپي لري د روسیې سل
دلچسپي لري اما تر نن پورې کوم شی د سي ملمون څه کار کوم قرارداد حتی هغه ابتدایي قرارداد یا یو میمراندوم تر اوسه پورې هم شتون نه لري خبرې ډېرې دي اقتصادي چلند د روسیې افغانستان سره ډېر چیټه کچه دی ډېر زیات یعنی تقریبا صفر سره هغه ځکه چې روسیا لري صفر سره صفر دی اوس وګورې اوس ازبکستان د میلیارډ نه زیاتې دی د ترکمنستان همداسې د قزاقستان همداسې د ایران بلکې د دې بحران نه 15 میلیارډ ترس لګلی تاسو ته د چین مثلا هم کم نه دی په پاتې دی بله خبره اوس په د بریکس بریکس یو سازمان دی چې سبا که د امریکا روابط روسیې سره ښه شي زه نه پوهېږم چې د دې او د ترامپ شتون کې دا روابط کېدای شي چې ډېر لوی بدلون پیدا او بریکس هماغه لحظه ماتېږي کله چې د روسیې روابط غرب سره بېل
شي اوس هم شاید چین اول ډېر لیواله نه وي ځکه چې تر ټولو ډېر ډالر لري او شاید هند هم نه یې لیوال خیر له بریکس به تیر شو ډېر زیاته مننه کور ودان پیژان صاحب له اقتصادي نظره ستاسو نظر څه دی چې افغانستان د روسیې لپاره څومره اهمیت لري ښاغلی جان باز وایي چې دومره علایق نه لري روسیه اقتصادي روابط له طالبانو سره نه لري لیکن دې ته په کتو چې په روسیې بندیزونه لګېدلې دي روسیه هر خوا ته لاس اچوي چې چیرته تیل خرڅ شي یا تجارت وکړي او ځای سره فکر کوي چې افغانستان څناڅه د روسیې لپاره اهمیت لرلی شي په دې برخه کې
فکر کوم د اقتصادي اړخ باندې ثبات باندې ما مخکې اشاره وکړه د اوغوی ته دغه د نظامی اړخ او نظامی نفوذ ډیر مهم دی چې په دغه جغرافیا کې ولري تاسو وګورئ دغه د افغان انګلیس د جګړو د تاریخ څخه کوم یو درس د کول ځای دا دی چې روسیه هیڅ وخت په افغانستان کې داسې یو زیربنایي کار نه دی کړی چې هغه د اوږد مهال لپاره د افغانستان د خلکو د افغانستان د ملت په درد او په ګټه تمام شي او د روسیې د تاریخ کې ورته وسپړو په نور هیوادونو کې هم دی دا پر اقتصادي شیرازي باندې سیمه او په نور هیوادونو کې دی دغه نه لري اصلا تاسو ښکار چې باور نه لري او دوی ټول تمرکز پر خپل د قوت پر نقطه باندې راټولوي هغه دا چې دوی وسلې کافی لري او شو وسلې جوړولای شي شو وسلې خرڅولای شي او نظامی یو 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 ځواک دی نسبتا چې دوی اقتصادي شیرازی په منطقه او په نورې وادونه کې رامنځته کی نو دا تاریخ ته په کتو سره موږ یو نتیجه دا اخلو چې روسیا هم اوس هم هغه زړه فکر کړي ده اما دا باید د پام ونغورځو چې کله په نړیوال له سطح باندې په نړیوال سټیج باندې بدلونونه رامنځته کیږي روسیا هیڅ کله د پام نه غورځوي. زه په دې باور یم بیا هم یادونه کوم چې بریکس به د روسیا لپاره یو لومړیتوب استراتیژیک لحاظ باندې ولري او دا یو استراتیژیک ارزښت دی وګوره لپاره او دی غواړي چې دا په اصل سره دا نوښت د لاس ورنه کې نو دا ورسته معلومه سي چې د دغه څخه د وسیلې څخه یا د فشار د وسیلې څخه د غرب مقابل کې څه وخت او په څه ډول باندې استفاده کوي. خدا تر اوسه پورې دا نوښت دی په لاس کې غواړي چې وي ساتي او غواړي چې دا په دې باندې متخین یم چې دی غواړي چې هر وخت چې افغانستان هم په دغه چوکاټ کې ورداخل کې او دا یو الټر د یو پیسلاس یو اتحادیه اقتصادي اتحادیه رامنځته کړي لکه اروپאי اتحادیه چې د شغه یو کرنسی لري او اقتصادي اړیکې لري. دا د دې استراتیژیک اهداف دي او په دې باور يم چې دا د دې په معنا ورځي او د دې لپاره ډیر اهمیت لري. د دې ترڅنګ اوس بیرته موږ راځو د اوسنی حالات ته چې روسیا ولې په افغانستان کې غواړي چې په اسلام سره تنفس ولري او غواړي چې فعال ووسی. ما یې مخکې یادونه وکړه تاریخي د یو تاریخي پس منظر لري دا سمه د دې لپاره ډېر اهمیت لري او دا د تر ټولو لومړی هدف د دې د حضور د دې چې دلته په ارتوک چې په ارتوک په واکې دلته باید د ستراتیژیک او نظامی او په ځانګړي سره سیاسي فعالیت ولري تر څو پورې هغه غربي بلاک دی هغه د غو د انکشاف او د غو د پراختیا مخ په دغه سیمه کې ولسی او تاسو وکړه چې د امدی عمل کدلته موږ یو معقول بهرنی سیاست ولرو همیشه د دوه دوه بلاکونو ترمنځ موږ د قربانی د ګر کې او د رقابت د ګر د پاتې سیمه یو څه فکر کوم په پراتلونی کې هم دا خطر موجود دی دا خطر بیر قوا دی او دا خطر کې دای سي بیرته دا اور چې اوس یې ریټر تریو ځای پر پاتې دی بیرته په لمبو باندې بدل سي متاسفانه.
مننه پېژان صاحب مخکې دې چې اتمر صاحب ته ورشو یو اوریدونکو لرو او ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني کوي صاحب. مهرباني کوي صاحب. مهرباني.
نو مې خپل د لوړدا ګورې چې مې اړې ته نوې استودیو ته
ډېر مننه. مهرباني کوي څه پوښتنه لري؟
پوښتنه دا چې روسیه ول د افغانستان سفیر ومنو تر اوسه بازه هوادونه دایمندلای.
البته څو نور هیوادونو هم منلې دي خو سي پم دې باندې بحث کو چې ولې د روسي او طالبانو اړیکې سره نشدي شي دي او عوامل څه دي تر اوسه پدې باندې زموږ ملمنو خبرې کړې دي خو خیر بیا به هم په نظر واوري. بل اوریدونکو هم شته نه ټلیفون قطع شوی دی وربشو شاغلي اتمر ته اتمر صاحب بیا اوریدونکو خبرې هم تاسو واوري دي. روسیا د افغانستان له درکه کده پښتنه هم وکمزه له درکه منځنۍ اسیا ته د تهدید یادونه ډیره کوي. آیا په دې برخه کې د روسیې خبرداري چی دی او که د منځنۍ اسیا هیوادونه بیروي چې په روسیې زیاته اتکا وکړي؟
دواړه خبرې صحیح دي ځکه ګوري روسیا خو منځنۍ اسیا هیوادونه روسیې سره پول لري او د منځنۍ اسیا امنیت د روسیې لپاره ډیر مهم دی. اول خو که موږ یو شي ته پام وکړو په نړۍ کې دغه زبر ځواکونه چې دي دوی په نړۍ کې د نړۍ هیوادونه دوی خپل منځ کې خپل د خو په ستلا په خپل منځ کې دوی تقسیم کړي دي او بعضې ځایونه دوی قصدن هغه ځایونه کې دوی بحران رامنځته کوي ځکه چې د بحران په وسیله باندې دوی هلته نفوذ کولی شي او خپل دښمن د دغه بحرانونو په وسیله دوی له منځه وړي. یو ډېر ښه مثال زه تاسو ته دغه منځني ختیځ حالات یادوم. تاسو ویلی دل چې امریکا او غربیانو په دې تیر شل 50 کلونو کې څه تغییرات دلته راوستل. د لیبیا نه نیولې تر مصر او تر تونس او تر سوریه او عراق او لبنان او همدغه ترتیب اوس دوی ایران سره ښکر په ښکر دي. او علت هم دا شاید دی چې دوی د دغه بحرانونو په وسیله دغه باثبات رژیمونه ړنګ کړي دي. امریکا او د ده متحدین همیشه د تاریخ په اوږدو کې د دوی فکر دا و چې کله چې په نړۍ کې زمونږ پیسې چلیږي، کله چې په نړۍ کې زمونږ سیاست چلیږي، کله چې په نړۍ کې مونږ مختدر یو، نو دا نور ولې دومره ځان پورته پورته کوي؟ مثلا قذافی دا کار کو، قذافی لمانځه یوړ. صدام حسین دا کار کو، صدام حسین لمانځه یوړ. سوریا دا کار کو، سوریا لمانځه یوړ. اوس ایران نوبت دی. په همدغه ترتیب سره افغانستان د دغه بحرانونو یو محراقي نقطه ده. او دا داسې یو نقطه ده چې کیدای شي او احتمال د دې ډیر زیات دی. تشویش په نړۍ کې همدغه دی چې د افغانستان ځینې بحران منځنی آسیا هیوادونو ته لاړل شي، او دا په حقیقت کې یو ستراتیژي دی د دغه عارفانو دپاره چې هغه چین دی او هغه روسیه دی او هغه دې خواته ایران دی. نو دا بحرانونه د دې سبب ګرځي چې سیمه بې ثبات شي. سیمه چې بې ثباته شو، یو خو د دوی حریف هلته بندیږي او د دې ځینه ګواښل کیږي، بل دا چې دوی خپل اهداف ته په اسانه رسیږي. اوس که منځني آسیا هیوادونه بې ثباته شي، روسیه خو یو خواته مثلا په اوکراین کې بوخت دی، بله خواته په منځني ختیځ کې بوخت دی. د اوس وخت دپاره د منځني آسیا هیوادونه د بحران دپاره روسیه فرصت نه لري. چین هم همدغسې دی. چین هند سره بوخت دی، امریکې سره بوخت دی، تایوان سره بوخت دی، جاپان سره بوخت دی. همدغسې که بله امنیتي مسله چین ته پیدا شي په دغسې یو حالت کې چې چین یو ډیر سریع اقتصادي رشد لري، د چین دپاره دا ډیر خطرناک دی. نو ځکه دوی ډیر منظم او نږدې د افغانستان سره، ولو که اوس که طالبان وایي که بل څوک وایي هم عین خبره و، دوی به خپل تعامل خپل روابط نږدې ساته. د جمهوریت په وخت کې د روسیې روابط ښه و، د جمهوریت سره د منځني آسیا د هیوادونو روابط ښه و، د چین روابط ښه و. یعنی یو هیواد داسې نه و چې د دوی روابط خراب شي. اوس هم همغه مسله ده، بل خبره نشته. دوی صرف دغه وضعیت چاری ګوري چې دغه وضعیت کوم خواته ځي. تر اوسه پورې دغه روښانه نه دی، اقلا ما ته روښانه نه دی. زه نه پوهېږم، زه په دې مطمئن نه یم چې دغه مسیر کوم خواته دی. کاشکې دغسې یو حالت وي چې موږ په دې قانع وای چې بالکل افغانستان یو سم مسیر ته روان دی، هیوادونو ته تهدید نه دی، دلته ترهګرې ډلې نشته دي، دلته هیڅ نوع تشویش او اندېښنې نشته، او دلته ښه اقتصادي پرمختګ دی، خپله هیواد کې خلک ډېر اسوده دي، کار روزګار وظیفې خلکو ته ډېر شته دي، تعلیم شته دی، یو مشروع حکومت شته دی، یو قانوني حکومت شته دی. نو بیا زه موږ تاسې تشویش هېڅ نو. اوس دغه ټول خبرې چې تاسې سره راټول کړي دغسې یو لکه یو ساعتي بم غوندې دی. دا چې کله دا ساعتي بم چوي دا نو خدای ته معلوم دی، لیکن امید دا لرو چې دغه ساعتي بم دې ونه چوي. ځکه د دې بحران او د دې تغییرات او د دې انکشافات قربانیان به هم سیمه ای هم به افغانستانی. لکه چې منځني ختیځ کې تاسې ولیدل چې دغه یو په بل پسې راغلل، اوس ټول منځني ختیځ په ماتم کې ناست دی، اوس ایران پسې راغلی دی. دغه د ایران مسله هم دغسې یو مسله دی چې مستقیما د دغه مسلې سره ارتباط لري.
درست. ډیر مننه کور ودان سلامت اوسه. پیژان صاحب، ستاسو په نظر د طالبانو حکومت څه پکار دی؟ آیا دوی د افغانستان په هغه پالیسي باندې روان دي چې د افغانستان د شاهي حکومت په وخت کې افغانستان لرله؟ یعنی چې همې له لویدي سره اړیکې وي، همې له ختی سره اړیکې وي، او کنه دا د دوی پالیسي نه ده بلکې شرایط داسې راغلي دي چې هر یو له دوی سره گزاره وکړي؟
هدف مو طالبان دي.
بله بله، طالبان می یاد نکړل او بخښه.
یا سمه ده، ز په دې باور یم چې نه هغه رقم په هغه تعریف سره موږ اوسنی حالت نه سو منلای، ځکه چې د دې اوسنی حالت او د هغه حالت ترمنځ جوت توپیرونه دي. تر ټولو غټ توپیر دا دی چې هغه هر څنګه چې و هغه یو مشروع نظام او هغه یو نړیوال پروتوکول درلودي، خو دلته دا شی موږ نه لرو. او دا خطرناک خبره ده، موږ پر نړیوال ستر باندې د یو ملت په حیث باندې د دوه خلکو په شتون کې موږ اصلا د یو هیواد حیثیت نه لرو. تاسو وکتل چې موږ د سومالیا، د افریقا، د وروسته پات او د پامل ویدل هیوادونو والیست ورچت سولوز موږ نړیوال حیثیت، چې دا ډیر د بدمرغۍ ځای دی. بل کدی ته وګورو چې دغه ادارات د نړی سره په کم تاکتیک سره خپل روابط ساتي او دا بلانس سره منځ کې دا ام زپدې باور نه یم. د شاهي نظام په وخت کې هغوی ملي ګټې، ملي پروژې، ملي بسایر پر ځان بسایره اقتصادي پیاوړتیا هغو ته ترجیح ورکوله او اوږد مهال لپاره پلانونه او نیت درلودي. خو دلته چې کدوی دا کار کوي چې د بهرني پالیسي په برخه کې یو بلانس رامنځته کړي، د دوی یوازینی هدف شکار داسې چې د خپل ادارې یا د خپل واک لوام دي، دوی پر ملي پروژو باندې پر
اصلا زما سوال داسې چې دوی دا کار کړی دی او که نور هیوادونه چون بللار نه ویني ویل دوی سره گزاره وکي، روسیا هم ورسره کوس پاس کیږي، چین هم، لویدیز هم ترې وهده پوری، ایران وست مثلا وای دی که چرت طالبان نوی زینی دا، وای زینی ایرانیان دا خبره کوي، وای که طالبان ضعیف شي نو داعش به قوی شي، شاید روسیه هم دغسې تشویش ولري، شاید چین هم دغسې تشویش ولري، نو بنان هر یو غواړي چې له دوی سره گزاره وکړي او راشه درشه یا تعامل څه ناڅه ولري.
او بالکل دا خبر ز تاییدوم د دې د نړۍ او د سیمې هوادونو تعامل د دې سره د خپل ځان، د خپل ملي امنیت او د خپل پولو د خوندیتوب پر بنسټ نه دا چې د حکومت او حکومت ترمنځ باندې، ځکه چې دوی د هوادونو شتاسي یادونه وکړه، دوی په دې باور دي چې طالبان د غرب د خواځخه په اساسه دلته انستال سیوی کی دلته راغلی او دلته واک تر رسیدلی دي. او د غرب هدف دا دی چې د طالبانو په وجود کې هغه شل هدا خل شل نړیوال ترهګری ډلې چې مخیا د ونه وسوله او ملګر ملت دا تایید کړی ده او دا هیوادونه امني دا د دې لپاره دلته فعالیت کوي یا پټي دي یا د طالبانو تر لمنې لاندې دوی ځان خوندي کړی دي چې دغه هیوادونو ته تهدید پیښ کړي. نو دې فکر کوي چې دا د غرب یو اوږدمهالي پلان دی، خصوصا روسیا دا فکر کوي. او کزه د طالبانو سره فیصله سره وي خوشاله نه کوم، زه فکر نه کوم چې دې زموږ د اړیکو نوم ورکړو، خو د غوی د خوشاله دو یا د غوی د مصروف ساتلو لپاره یو څه ونه کوم. نو کېدای شي دوی ناراضه سي او د دوه فیصله سره د دوه ساتي بمونو څخه یا د دوه وسیلو څخه کار واخی او زما امنیت او زما د پولو خوندیتوب ته ګوارسي.
ډیره مننه، سلامت اوسې. جان با صاحب، که تیر څلور کال په نظر کې ونیسو، په دې تیر څلور کلونو کې د طالبانو او روسیې اړیکې ډېر بدلې شوې دي، یعنی ډېر پراخې شوې دي او کنه ډېر معمولی تغییر پکې ویني؟
نو انصافا د ژوند په ستاره او په حالې سره باندې زه غواړم لیکه واخه شوې دي، او په مختلفو سکتورونو کې په مختلفو استفانو کې سکتورونه کوي چې طالبان په خپل مدار کې او دغه د هاوس کې نسم نو مدار وسانځي او کوشش هم دا دی چې مختلفو په اقتصادي فورمونه دي د فرهنګي فورمونه دي ځینې سیاسي فورمونه دي او دغه د اکتوبر کې به بیا د مسکو فورمات ځایریږي او جالب خدا ده چې هلته د افغانستانیت په نوم وظیفه ده د سیمه ده چې د پخوا په شان به نور هیوادونه به رازمېدل بیا د دوی استازی به د معلومات په توګه یا د یو ناظر په توګه اوس داسې یو پروتوکول ورکول کېږي چې د دغه اوسني طالبانی حاکمیت استر زیاد میشه یعنی دسته یه چه بدبین تو ادبیات کنه اوز اوز چه دوحه که یا و غنده که سرشوه حالتا هم تصویلی دل چه دقیقه دل منطقی هی وادینه به طول به مفتشین او دروسی فشارو چه اتی کسا ده طالبانو دفتار اگر عدالت شد دست حال که چه نه سیاسی طولنه نه اجتماعی طولنه نه مدنی مخصوصا نه د فزیت استازي هلته ګډون ونه کړي په دې چې چیپ دغه نارمالایزیشن شته دی د روسیې لخوا هم د دې په دین منظور او د سفیر په کچه حسن زه یعنی تاسو باور کوي هغه له څاروان چې زه د دې یو مستقی ډیپلومات په حیث زه نشم کولای دې ته تاسو ته څه تشکیل درکم چې دا اړیکې نه دي رسمي یعنی نو رسمي یعنی څه زه نه پوهیږم زه باید کوم څه په نورول ولم چې پوسم چې اوسنی اړیکې د مسکاو د کابل او د کندهار دې ته کوم تعریف سره
درست
تعامل یعنی څه موږ د سیستم څه کوم استلا په سیاسي ادبیاتو کې نشته دا منظر او دي چې هغه ایرانیان وایي خو نه د تختراشه وینې یو استلا ده چې مانته نه لري اما له اوس کې دی چې اما خپل ورنافیو ته پکتو خپل حالات ته پکتو وسنی حاکمیت سره هغه اړیکې پالي چې اوس ممکن
درسته
افغانستان مدیریت منطقوي یا سیمه ایز دغه د دغه هیوادو شعار دی چې په مختلفو فرماتو کې په دې باندې ټینګار کوي
درسته
او بل دا څنګه څاروان چې تاسو هم ته یو سره د لوګل په پښتنو کې هغه دا چې اوس موږ فکر وکړو چې امریکا مخصوصا په اوسنی اداره کې دی افغانستان سره اوسنی نظام سره په کوم ترتیب اړیکې وو پالي هغه یې نه غواړي خپله ټرمپ پته په مخکېني دوره کې هم ویلي وو چې نور موږ دې ځای نه اوسو او د دغه حالاتو مدیریت د چین روسیا او تر یو حده حتی د ایران نیولی واخیستي دا هېوادونو ته دا افغانستان ملکې دی او دوی باید ورسره کار وکړي په دې ترتیب که موږ په دې فکر کې اوسېږو چې یعنې دار بیان به دلته زړه کړي په افغانستان کې دا په یو ترتیب بیا کوم یو تر اقتصادي نظامي امنیتي تشکیل شي زه عملي شرایطو ته نه ګورم
درسته
هغه تر اقتصادي کېږم بیا به کم تایید کړم یوازینی لار د پاکستان بیا هم همدغه حالت ته دوام کوي
درسته ډېر مننه سلامت شي اتمر صاحب که ډیر لند راته وایس جانباز صاحب وویل چې په تیرو څلورو کلونو کې د طالبان او روسیې اړیکې نږدې شوي دي پراخې شوي دي د راتلونکي په اړه څه فکر کوئ که ډیر لند راته وایس مننه
زما عرض داسې دی چې نړۍ د هیوادونو په ټولو مسایلو کې بې تفاوته نه پاتې کیږي امریکا ولې راغی په ایران باندې بمبار وکړ څومره ګټې او منافع د امریکا او د ایران وې چې امریکا راغی په هغه سې او حالت کې چې ټول نړۍ په امریکایانو باندې انتقاد وکړ او په زور یو نوې جګړې ته ورغی نو په دې صورت زموږ زده چې په مجموع کې ټول نړۍ هیڅ سیمه د هیڅ قدرتونو د نظر لري نه پاتېږي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. وخت د خپرونه امدومره و. اتمر صاحب ډېره زیاته مننه. د جرمني په برلین کې د پوهنتون استاد اساق اتمر، د کابل پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیشاند، او په مسکو کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات غوث جان باز څخه ډېره مننه چې په دې خپرونه کې ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم ډېره مننه چې خپرونه مو واورېدله، او د ازادي راډیو څلورویشت ساعته خپرونه اوري.
Let's go.